السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې 19 پروګرام اورو، خو تر هرڅه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه شوي دي. پیښه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یو مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کیږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هری رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 1900 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی ان ان تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یو لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوقو پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغې اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصولنامه د افغانستان له پخوانی جزایي قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو دمخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایي قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملي شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده. او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسئله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري، او حتی د یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو، تمسک القضات الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داوود خان فقید په وخت که نافذ شو دیر یو قوی جزایی قانون ده چې دا قانون اصل پسله د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مګر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوې ده دا اصولنامه ټول مواد یعنی 149 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي یعنی په دا مو د تاریخ باد اسلام نه خدای زرکاله خو زرکاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مسله مطرح ده چې کوم فقه فقه خو یو وخت او اسلامي نړۍ کې په اسلامي ودونه کې د قانون حیثیت درلود یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسایل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو یا په یمن یا په ترکیه یا په افغانستان یا په ایران خووز خو زمانه بدل شوی ده او اصلی مسئله په فقه که فقه خو یعنی واقعا دیر غنی ده دی اسلام فقه دیر غنی ده وصول لدی خو ده فقه و بقول زمین و زمانه زمین و زمان چه ورتوایی یعنی زمانه زمانه چه بدل کی خو معلوم دار احکام هم باید د زمانی د بدلولو پر اساس باید بدل شي.
مننه.
یعنی قانون مهربانی است.
مننه جناب امیر صاحب. په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مکتلی دی، کومې مادیه له حقوقي او اجرایی اړخه ډیرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلی مسئله با قانون که با فقه با شریعت با حقوق ارزښتونو که ده انسان حقوق ده ده اسلام ده انسان به کرامت ساتل مسئله ده. متاسفانه پا ده اصولنامه که داس مطالب مطرح ده چه ده انسانی کرامت پا مقابل که مطرح ده او بل اصلی مسئله داده چه ده اصولنامه قانون یا ده فقه موخه اصلی موخه ده عدالت تطبیق ده تطبیق کول ده. مگر متاسفانه دا مطالب چه پدا اصولنامه که مطرح ده عدالت در سوال لازم پدا اصولنامه که دا اصلی اندیخته ده دا اصلی اگه تیکی دی چه پدا اصولنامه که ده او معلومدار باز مطالب پدا اصولنامه که مطرح شده چه اصلا یعنی نتناد جامعی پا مفاد نده چه یو نوه ده افغانستان جامعه پر یو نوه آشوب خواته سوق کوی. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه که مطرح شویده چه د افغانستان وګړي د افغانستان شهروندان د افغانستان خلک ویشل شویده په څلور طبقه علما و اشراف متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خود دیر بد معنا ورکوی جامعه دا ویشل دا خو دا مطالب دا چه معلوم دار پا یا وقت که دا مسئله اتمن پا کم فقی کتاب که مطرح شویده یا مثال گمان کم چه پر عدل مختار که دا موضوع مطرح شویده خو اغا زمانه بلا زمانه و پوست وقت که دا مسائل مطرح کول او مخصوصا چه ده قرآن کریم ده ارشادات پا مقابل که ده پا قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چه اغا کیگی توپیر کیگی ده قرآنی وکم پر اساس ان اکرمکم ان دلای اتقاکم راغلی ده
بله.
ان ده تقوا پا اساس
بله.
نه ده دا چه علما و او بخنه غوړم آخري جمله
مهرباني
یعنی د سیویشن شوې ده چې یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزا یې بالکل ډیر خفیف ده که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوې ده چې دا تل پرسله د اسلام د مبین دی د ارشادات په مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللی حقوق پر ضد ده هغه ارزښتونه چې په میثاقونو که مطرح شویده هغه میثاقونو چې افغانستان په کې اعلان کړی ده او ملزم ده چې باید دغه مفردات او ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډیره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې په هکله وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله،
سخنگو نطاق دیو حکومت خو تاس تجربه لري، تاس جورنالیستی هستی پیگی چی اغوی خو مامور ده او مامور معذور ده به فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اغا خو باید یو توجیه غولان دی که یعنی دا توجیه تی تاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خو مانای داده چه عذر بتر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی، یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یا خو طبقه پایین طبقه یا غا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کی دا افغانستان شهروندان د افغانستان وګړي دا ولی ویشل کیږي؟ د ویشل خبره تر سوال لاندې ده او دا ویشل د قرآني ارشادات په مقابل کې ده، د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسئله کې چې دا ډیر یو خطرناک بحث ده. جامې وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسې حتما اورېدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډیر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل، حتی یو نو تانی ورکل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصول نامه دا یو اندوی اصل ده. هندوستان هم خو دا طبقات هغه کیږي. مهرباني.
د پاکستان د علماو د هغوی نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري، خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي، د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده، تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي. په دې هکله که تاسو څه ورغبرګ شي؟
متاسفانه متاسفانه دا نوع توجیه دقیق نده. دا توجیه مسئله لا پیچل کهوی متاسفانه. اصلی مسئله داده چه یعنی خبر باید بنیادی مطرح شی. اصلی موزله پا افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شی. او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو به طالبان را تک نه سلور نیم کاله تیریگی. مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه دا خو پدغه سوال لسو کال که یو اسلامی ایواد و اسلامی ایواد و اسلامی ایواد ده اسلامی ایواد بوی او پا افغانستان که دا قانون و دا مطالب خو دیر سابقه لری حداقل یو قرن پا افغانستان که دا مسائل سابقه لری پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خو پا افغانستان که سابقه لری قوانین موجود و پا افغانستان که نتنا قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نور قانون ده سالن والی دا طول مسائل موجود و دا مسئله نتنا ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله ده خلق حقوق غصب کهی سلب کهی او یو نوع تشنج رامست کهی او نتنا ده جرم په مقابل که ده مبارزی په خاطر اگه مفید نده چه بالکل ازرار دیرده متاسفانه یعنی دست خونه که چه یوازی پا یو وصولنامه که طول اجراعات ده محاکم تنظیم شید دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراعات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی دی پلیس دی صلاحیت اشوی ارگانون صلاحیت دی سارنوالی صلاحیت او بعد دی اغنه دی محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لاره یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دی مون دی تولین لخوانه داده چه
مشرق باید مشره استاسو وړاندیز به ته بیا راشو پای کې بل پښتنه دادا چې بخنه غواړم چې تاسو خبرونه قطع کړی بل پښتنه دادا چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب ور او تعذیر ور دي څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي نه
معلومدار بالکل تاسو پښتنه پر ځای ده دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنای دا ده چې د اصولنامه چې وضع شوی ده د طالبانو د مشر لخوانه دا د طالبانو د مشر د سیادت په خاطر د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر دا اصولنامه وضع شوی ده او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغا ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده او دا مثلا چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون یری پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورتوایی پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود ده دا مسئله یا نوه نتنا تشنج رامسته کمی بلکې دا مسله حتی د انفي فقه د اساساتو په مقابل کې ده. از انفي فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب ډیر متسائل مکتب دی. د غیر ارشادات او ارزښتونه د مذهب انفي ارزښتونه متسائل ده، بس نه ده چې ټول خلق باید په جبر یوازې انفي مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. کسوک وغوری چه پا جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. و مذهب که مالوندار سل پسل دا مسئله د اسلام دی مبین دی دا اساسات پا مقابل که ده، او مالوندار دی طول و انسانی ارزختون و حقوقی شرعی ارزختون پا مقابل که ده. دا افغانستان دا خلق و حقوق او امچنان د افغانستان د مختلف و مذاهب و آزادی باید پر رسمیت او پیژن دلشی او رعایت او احترام موشی. دا طول افغانان دی، دا طول د افغانستان د واحد ملت احاد دی.
جناب امیر صاحب، را به سو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغې اصولنامې په ارتباط مهرباني وکړئ.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقی شرعی فقی شخصیتونه را بلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو هلته، چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواره د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او دیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا دیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکی. یوازنی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکی، او که دوی تشویش لدی د طالبان و زعامت دوی کوله شی چې یو متخصص آیت، یو مجرب آیت و تاکی چه دوی و گوری چه دا قوانین کمیه پو د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ کینی چې دا مثلا مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدنی، دا خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري، دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ ولانډیز د افغانستان د دا لوی بحران، بحران حقوقی چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقی د مهار کولو په خاطر د مونږ ولانډیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي، او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول ده، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دایی وقت د طالبان و دفکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو. مثال روسیه یا چین یا بل هیواد، دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسله ده. مشروعیت د ننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازینی لاره ده، یوازینی. دا خو یو اساسنامه ستاسی پیگی، یو اساسنامه، یو اصول نامه، یو قانون، یو مقرره، چی یو مادی هم ده اسلام ده مبین دین ده ارزختون سره پتکر که رازی، یا ده حقوق ده ارزختون سره پتکر که رازی، ده فقه و ده شریعت سره پتکر که رازی، واقع خو باطل ده. ملایان و پقول، ده طالبان و پقول، ده اصول نامه که هن لم یکن دی، او معلومدار چه باطل دی، او من ابطال اعلامه او. البته مطرح که من خو اجرایی صلاحیت نلرو، یعنی دی من ولاندیز ده اصول نامی ابطال دی.
دیره دیره مننه جناب امیر صاحب چه مونگ تا مو وقت را که او مونگ سرمو مرکه وکړه. دیره مننه.
مننه سید.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره مرکه وکړه. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اکله ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې ورکولې. ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1155 کې چې قانون د جزا تشریح شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وشي. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت متعدق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چی کې د مجازات کیږي. نو بنام پر روست لاغره د تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تطبیق کېده.
قاضي صاحب که په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او بځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی، تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته له هغه نه تر تابعینو تبې تابعینو پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوي دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات ته دوه درې یا څلور وختونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدودو شرایط، لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د غلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط داسې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره، وایي چې مسله شرایط ادرع الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چی کېږي بساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیري ته، او تعزیر دا چه سوده تنظیم سوی ده، تعذیر تنظیم سوی ده مطابق دی قانون، مدوم قانون، مرتکبین و دیده غسی جزاگان و دیده چی کی گی تعذیری جزا ورتا ورکول کی گی.
یعنی تعذیری سزاگان دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل لري چې دای څومره ټاکی او چاته ټاکی بکوم ځای کې. په دغه اصول نامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضی باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، کچیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، کچیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندي د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افرادو د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په تطبیق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې دغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب درد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نراخسته ده، هغه د مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکل ده چې اول لیکل چې علویان دي، بیا ورپسې لیکل چې علما دي، بیا ورپسې لیکل دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې جامع هغه ټیټ خل، چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګه ورته نشو ویلی چې دا خپل چې دا قرآن ده او حدیث دی، استنباط ده. کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړي. خپل امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدای شي ما رایه خطا یې. نو فقهي نظر هم داسې کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه به چې تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، خدای پاک کښې دي ده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي چې والي و تعزیر یې نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلکو ورته واسطه شول چې دا د غلا واقع وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، دا باید کم سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي، که هغه هر څوک وي، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نه شي.
قاضی صاحب، اگر سه د قتلیت حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوکاله په خوای مخ کې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني؟
همدا تاسو په ځواب کې باید ووایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکلی ده، دا تقریبا دوه نیم سوه یا درې سوه کاله مخکې ده. هغه دوه سوه پنځوس کاله مخکې دا کتاب لیکلی ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستی، له خوازو نه چې زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشتې کړي دي په ورقې کې. رد المختار ده، فتاوای هندیه چې عالمګیری فتوا ده، هغه تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سوه کاله مخکې لیکل شوې ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشیع جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدایع صنایع ده، هغه مشهورې فتواګانې دي چې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا دوه سوه درې سوه کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوې دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هیڅ مطابقت نه لري اکثره مواردې. اوس د مثال په ډول باندې په دغه فتواو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کوي. دغه ټول لصوص دي دوی په مورد د سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي. او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر تپای ته مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم نه وینئ، او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په هکله یو موضوع هم نه وینئ. په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې، دا یې پیشبیني کړي دي فقهاو. ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېرې زیاتې اغلاګانې بانکونه نه حکېږي، له بانکونه اغلاګانې ونه شولې، په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالرو دا شان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي. ولې په دغه فتوا کې اصلا دا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده. که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني، هغه خلک دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکوي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم د قضایي، نو د قاضي شی کوي، محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید دا ده دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بېثباتي سره مخ کیږي، ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات و د آرامش و د خوشحالي د جامعې لپاره ده. قانون د نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره ده چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چی وکړي، ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي. خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چلده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و بزور جبه باید اونه کاره ولسی، پا منطق بانده خبری وسی، استدلال وسی، بحث وکی، خلقو تبع حق ورکی، چه کم موضوعات دیده مخالف ده شریعت دی، رازی بحث وکو، دا خونه عقل منی، نی منطق منی چه هر موضوع دوه چه دا جماع سیده وی تا سیده ده. په فقه باندې، د فقهاو په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي، په ټول اسلامي ودونو کې. دا ناول نه تر اخره پورې د فقها او په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده، بل ټول منګا اوریدون کې دا ووري. دا خو یو نظر د فقیه، د فقیه خپل وای کې دی چې ما نظر خطایي، نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وایي تاسو بندي کوم او توهم او تا تړم. د زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکوي، حذف نتیجه نه ورکوي، انحصار نتیجه نه ورکوي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د دې لپاره موږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي، دا غلط وایو. سر خو در نه ده کړی، خو د لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا دي هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده، په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک په انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې د ما اسمعوا واطيعوا، د ما خبرې واورئ، اطاعت وکړئ. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. واقع دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته، تا دومره اوږده کړي چې موږ ته یو جوړ کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې ده ځواب ووایه. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده، هغه د یو په مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات موږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر بن العزیز ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټول بحثو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټول نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي هماغه اصولنامې ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو دا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوس هم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسي، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که اوس مې غلط ده، که پس مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوا کوي، د قانون دعوا کوي، نو باید دا قانوني چې به ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کوي چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه له عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص څنګه غوښنه کار سوی ده. نو هغه قانون خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تغیر الزمان و بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کیږي، تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وای په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي د هغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې څه کومه دا د دوی مکملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوبه کول سي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي، خلکم شخصی نظر نه لري کوم د شخصي ګټ لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک منګه ورکو، نور حقوق دانان ورکي، علما ورکي، قضات ورکي، دې لپاره ورکي چې منګه د جامع کې سوکالی راسي، خوشحالي راسي، لته بدبختي به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب، بل خبر چې کیږي هغه دا ده چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي، په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت یې ګوري، او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه ده کړی.
نه دا پیج ځای کې نشته، دا پیج ځای دنیا کې دا خبره نشته. دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمیت ولري، په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي. مبینان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم یې کړی ده، چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او دې ته به یو خبر ورکول کیږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامع و هغه به هغه ته په درو ویل شي، هغه ته جزا ورکول شي. دا یو غټ انارشیزم را پیدا کیږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام هم نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت، خپل حقوق لري، او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي، نو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي. یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده، او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي، او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو ویشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په هکله دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، زه عالم یم، بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوع. حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوع نه لوستل کیږي چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې له اسلام نه داوه دا بردهداري او غلامي د کم کړله. توسعه پیدا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین و چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوی دی، نو دا باید خپله خطا ومني، خپله خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه تیي چې بیرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي، انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون تطبیق
په جامعه کې دا اصولنامه یې نشي راوستلی. د تاسو
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د په دې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکوي، بل چاته کمه سزا ورکوي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي. کله چې په داسې قانون هغه قائل سي ارچاته مرتبه او مقام قائل سي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضی صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغې اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې په دې حقله باندې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، د دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل د تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. ښاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
عمر داد خوندی چلی جدری غدری